السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او خزو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان خزو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. اغلی امیری زیاته کړي په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره په مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې مهال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو ښځو او بشري حقونو افغان فعال محبوبه سراج د اسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې نوبل جایزې د نوماندې په توګه وروستۍ نوملړتا لار موندلې ده. د انسټیټیوټ پروند جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د 2023 کال لپاره د سولې نوبل جایزې لپاره خپل لنډ نوملړ اعلان کړی چې د بشري حقونو فعالانې په سر کې دي. د اسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې اتاله بللی او وایي هغه له شپږویشت کاله جلا وطنۍ وروسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستنه شوه او اوس هم په کابل کې میشته ده. له اغلې محبوبه سراج سره د ایران د بشري حقونو فعال او خبریال نرګس محمدي هم دې جایزې ته نومول شوي. د اسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ زیاتوي اغلې محمدي په ایران کې د ښځو د حقونو او د اعدام د سزا د ختمولو لپاره کمپاین کړی دی. د سولې د نوبل جایزه هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو اشخاصو یا سازمانونو ته ورکول کیږي چې د سولې او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې هڅې کړي. هندی رسنۍ وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړلو له اعلان وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری ویلي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال قونسلی زکی ورتک هغه راپور نه رد کړي چې ګواکې په هند کې به د افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزی له خولې ویلي چې د سفارت ټول کارونه به نن ودرول شي. تر دې مخکې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته د یو مکتوب د کاپي په استولو سره تایید کړی و چې د دې ډیپلوماټیک ځای د ځنډولو پریکړه د هند بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې ده. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغو نجونو برخه اخیستي چې بهر اوسیږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هیڅ نجلۍ ته د ګډون اجازه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې کیمیا یوسفی د افغانستان په استازیتوب د سل متره ځغاستې په لوبو کې نهم یا وروستی ځای خپل کړی دی. هغې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې سیالیو کې د مقام پر نسبت ورته د دې سیالیو دننه د افغان نجونو استازیتوب مهم و. د کیمیا یوسفی په ګډون ولس خزینه ورزشکارانو د افغانستان په استازیتوب په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان ښار کې لږ تر لږه درویشت کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاریونونو لپاره راوتلي وو. کال وړاندې یعنی د 2022 کال د سپتمبر په دیرشمه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو کې په زاهدان کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي وو او تر 300 نور ټپیان وو. په خواله رسنیو کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې په پوځي یونیفورم سنبال پوځیان او شخصي جامو کې وسلوال پرون هم د زاهدان مکی جماعت کلابند کوي او ډزې کوي. زاهدان کې اکثر بلوچستان سنی مذهب میشتي چې تل د ایران د رژیم له دوګونی چلن شکایت کوي. او د جمعې تر پایه د نګورنو قرباغ څخه باندې 15% ارمنی ټبرو اوسیدونکو له سیمې جبري کډه کړې ده. هلته د آذربایجان تر بریدونو مخکې 1,60,000 ارمنی ټبري اوسیدل. د ارمنستان د دولتي اژانس راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخته شاوخوا 93,000 ارمنی کډوال د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له دې سره هم مهاله ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مدداونۍ یو پلاوی نګورنو قرباغ ته د وضعیت د ارزولو لپاره ولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وین سټیفن دوجارک په یو کانفرانس کې ویلي په تیرو دیرشو کلونو کې د ملګرو ملتونو پلاوي ته اجازه نه ورکول کېده چې داسې موکول. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو پلاوی به تر ډیره بشري اړتیاوې وسنجوي. د ملګرو ملتونو پلاوی د آذربایجان د حکومت په بلنه د سیمې ته ځي. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبوره شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دغه فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په او دریم اساسی دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې دغه فقر او بېچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دغه عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو، ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنې شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چې تینه ورکوي دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګټ حلال کړی و او وخت یې توضیح کړی و بیا سر پات شوی و. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی و. هغوی ته چې ورغلی و نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی و، فکر کړی و چې موږ سره دومره شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه اوه کورونو باندې دغه د پسه سر چکر وهلی و. بېرته ما کور ته کوم چا پسه حلال کړی و بېرته ترغله و پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويسيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر تدي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لکه ویل کدو چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستورانت ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بے وزر سره فکر وکوي. یو بل ته هدف زموږ دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړې، مګر موږ او تاسو شایدان یا ستوتی ورستر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه دغه دکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسې دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نه ول سي، په تیره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دا سوالګر میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات سي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء. دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضي اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خویندې چې هغوی نارینه نه لري کل د مثال په توګه باندې یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ ساس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي. دا ډیره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابر شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي وړې بعض پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بعض مؤسسات سره کړي شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعض قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سیغو باندې هغوی سره همکاري وکړي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمن وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ساسو لارښود او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهوره کیسه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکړي، خزه حق لري چې دکانداري وکړي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ساسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي. او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه اطراف هغه جدا اغلې خصوصیت لري او الله تعالی جل جلاله خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي. خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلکو ته مثلا غوغان واخیستل شي نصاب ته باندې چې هغوی دین استفاده وکړي. بعضې کارونه د نصاب ته باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي نصاب ته چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه هیڅ هغه نشته حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هیواد وګړي ټول کار وکړي او په خپل کار باندې خپل هیواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اورېدلې وي، مغرب کې چې زلزله وشوه خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه. دوی خپل راپورته شول اوس بلفیل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلې هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته. په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغوی داسې احساس وکړو چې دا زما قوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې مثال ته زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو په موږ تړاو ورته ور نه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال ته ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې کچېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان یې په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت. او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده. او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپله باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دا لامل خوره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وښکلا ورکوي. که موږ تاسو زیر شو دا لامل ته دا ښکلا تار ورکوي. دا دانه کې چیرته تار وشکیږي دغه دانې په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وشکېږي نو دغه دانه کثافتدانی کې شول کېږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تضبوط ورکوي دغه تار ورکوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو. خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ اوسته دی، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هېواد دقیق او عملي احترام باید وکوي. په دې معنا باندې چې خپل د هېوادوال باید هېر نه کړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دی که حکومت دی که ملت دی. د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او هغوی ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غېږ کې راونیسي او د دوی اوښکې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکوله که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که پوره نه شي، نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبورېږي، هغه که کوچنیان وي او هغه که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهرو نه هم ډېر خطرناک دی. نو طبیعي خبره ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که استباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې یو احساس وکوي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده. زما ښځه هم کېدای شي محتاج شي، زما مور هم کېدای شي محتاج شي، زما خور هم کېدای شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی نداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره. خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مونږ کولای شو په دې شرط که وغواړو. او وخت په همدې کې تېرېږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تېرېږي. فلاني داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې وشول. زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته ولاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو. 15% 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړي یو، فلاني داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفوو. متاسفانه چې هغه بېجاور خپګانونه راته پیدا شي، به مریضان راته پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نه مؤسسات هغه دقیق کار کولی شي، افراد کار کولی شي. زما په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسؤلیت لرو. راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو. چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل، موږ غل معادل لرو 10 تریلیونه. زه چلنج ورکوم د اساس د ازادۍ د رادیو نه ټولو خلکو ته چلنج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي. خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ده چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې. یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه مېرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي. هغه خپل دوه عمره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نسی کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دي، هغه کادرونه دي، هغه په غېږ کې راواخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکوي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی، وایي همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو. هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کادرونه چې موږ تاسو لرو، هغه که اقتصادي کادرونه دي، که ټولنیز کادرونه دي، او هغه نور کادرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي. د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده، ټول افغانان دراز شي. حتی چې فساد هم کړی هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کدرونه دي، هغه باید په ډېر محبت، په ډېر مینه باندې اسلامي امارات خپل غېږې ورته کلاو کړي، هغوی راولي په خپل هېواد کې، د هغوی د علم، د هغوی د استعدادونه باید استفاده وکوي. دغه ستونزې که چېرته مونږ تاسو کولی شو، جاپان او افغانستان په یو وخت کې ازادي اخیستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوئ چې جنګ نه پیدا کېږي. یو ځل زه لر یو ښار ته ولاړم، یو جنګ مې پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کامره راوړه، د موبایل راوړه چې عکس واخلو. په همدې وخت کې خلک راغلل، هغه جنګ جوړ کړه، موږ ته اجازه هم راکړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجب وم، د موټر ارنګ ما باندې روېدا. په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واټساپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی هغوی د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړل، ما چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستې، موږ چېرته پاتې یو، تاسو چېرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي، د خپل وختونه درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بله خبره راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوئ، دا خبره صحیح خبره ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزه شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوئ چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفوو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کړو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دغه څه نه وي چې نور چې سره همکاري وکوي. دغه مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر تاسو سره زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځینې هغه وي، ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی. زه دغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هېواد روان حق دی چې دې لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د خبر د هېواد پروژې جوړه کړي چې علاقه لري، څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې د خبر را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې خیر وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چېرته یې جوړولی خو دغه 15 کالو کې ډېر زیات نمونې موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې، زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره د استابل نه، زما ورته خو کې تاسو سبزی خو کې، خو دا اختلافات به ځت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ درون کې ما چې ودو مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخته کړی ځته زنه کټوی وایم، او زما په پګړی وایي هغه تزه کافر یم، او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالیب چې کوم د افغانستان دی، هغه ته باید موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده. علاقه موږ تاسو خلک 2000 یادوي، 2003 یادوي، علاقه 2005 که هم موږ تاسو وعده ورسېګو، دا به الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول، هغه مشان دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطه لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي، انسان خبره لري، اغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په منفي ګرایي کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرایي کې استفاده وکړو، چې ترڅو هوا دم جوړ شي. او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پوښتنه کوي. د ټول خبرې چې زموږ د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هواد په خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درندوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوجه ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوی د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو ومو ورځ خبرونه ته ستړي مشي. زه سید شنوارم او د تیرې اونۍ له تودو سیاسي، ټولنیزو او جالبو مسایلو سره مو هرکلی کوم. پهلی هم د تیرې اونۍ له سرتوبو امنیت شورا کې د افغان او پاکستاني استازو لفظي شخړه. منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښته دی، خو افغان استازي نصیر فائق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بلل. خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان. وایي افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقونو ستونزې شته، خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان. او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر جواب. ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتې ده.
ما به اونا گفته ایم که بیایی با ما مشاره بیتی؟ اونا به سر ما حکیم است؟
او بیا هم ستری مشه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند غبرګونونه پارولي. جنجال وروسته لا غیر راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړاو اندېښنه وښودله. خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتداري، اقتصادي، سوداګریز او ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفري بندیزونو د ختمولو، طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته ور وبلله. مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل افغانستان خپل استازي توب لري او د خپل خلکو غږ پورته کولای شي.
زه د پاکستان استازي ته ځواب ورکول غواړم. د افغانستان د زوریدلي ولس په استازیتوب زه دلته ناست یم. د کومو هیوادونو د مداخلې له امله چې افغانان اوسني حالت سره مخ دي، هغوی اوس د دوه مخي کرکټر په لوبولو له یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرې ډلې ته لابیګیري کوي، دا عادي خودلو هڅه کوي او ملاتړ کوي. دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دعوه کوي دا د پوښتنې وړ ده. هغه اعتبار نه لري، هغه حکومت نه لري. زما په فکر دا یوه بې نظمي ده چې د امنیت شورا هغه وینا ته رابللې او نفرت پارونکي بې معلوماتو څرګندونې کوي. دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل، زما په باور باید عمومي اسمبلی په دې اړه اقدام وکړي. دا یو ستره سیاسي بدنظمي ده چې باید پوښتنه یې وشي.
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فائق په ملاتړ لیکلي، د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شومیتونه نور هم معلوم شول. د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي، ښاغلی فائق د افغانانو رسمي استازی دی او د پاکستاني استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغو خبرو غوسه کړی، خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي. طالب پلوه فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فائق پر ځای د پاکستانی استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسني استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبانو وړاندیز وکړ چې کابل دې تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړې که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیژ ته زیان رسولی، خو دا یې وزیرکانه پرېکړه وه او اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په دخیلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولی شي چې د سپتمبر د 11 له بریدونو د مخه ګرانه وه. د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمن عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګر ډلې بیا سر راپورته نه کړي.
says that he lost the war and you lost the war.
Zalmi Khalilzad de Simons bansat la khagalo sara de nasto de ladai pe wa barnama ki wayeli pa Afghanistan ki bada mahal de khazu de haquno aw talim pa tadaw zini stunzi wi kho ka muqaisa wishi da de hugo masarif aw saruno de qurbani war kawlo pa nisbat kam de chi America Afghanistan ki war kawli.
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله، هلته د ملت جوړونې خبرې کېدلې، موږ یې مالي ملاتړ کوو، موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس په د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولې، قربانۍ مو ورکولې.
زلمی خلیلزاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کاوه، خو د په وینا د وتلو پریکړه ډیره معقوله ځکه وه چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوږی جوړاوه. خلیلزاد همداراز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولی شي چې د سپتمبر له 11 پیښې د مخه یې نشوای کولای، او همداراز د ده په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی او القاعده ډله یې نه ده پریښې چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتهوالی لرو. داعش چې ترهګره ډله ده دوی یې ځپي او ریښې غځولو ته یې نه پرېږدي، او همداسې ښکاري هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده، خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقونو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمی خلیلزاد زیاتوي چې هغه مهال ورته وویل شول چې نور به هیڅ هیواد د امریکا په ملګرتیا باور ونه کړي، خو تر دې ښه لاره نه وه، ځکه د ده په خبره امریکا که څه هم افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوای کړی، مګر نظامي او امنیتي اهداف یې ترلاسه کړل. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر وار څرګندونو سره د یو شمیر افغانانو له نیوکو سره مخ کیږي، خو دا وار د هغه یو نسبتا ځایناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولی شي، او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نه شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیته مشاورې تور ولګوو چې وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي. هغه په یوه غونډه کې وایي دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالي ملاتړ ورکړی دی.
ما به ونه وغوښتم چې بیا به ما مشوره بیتي ونه به سره ما حاکم است ونه به ما نام یې ته یک را داشت تری رای زور امیرا استعمال کرده ناکام شده شرمنده را از افغانستان.
بلخو عاده طالبانو د پهونې سرپرست وزیر ادعا کړې ده چې تیر حکومت د مدرسو له منځه وړلو اراده لرله، خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولې. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانیو سیاسونو وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو بار بیا را څرګند شوی. هغه کسانې ناپوه بللي چې وایي په ښځو تعلیم فرض نه دی.
پس کسایی که دعوا دارن چې علم سر دخترا فرض نیست، از شریعت بی خبر هستند، دانش ندارند، د عمق شریعت وارد نشدند.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه له سی این این سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو سفیرانو مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یوه اسلامي ټولنه ده خو نجونې یې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهار ستون شو طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هیچ چا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یپلو پښو لایون کړی دی. د غورځنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو افغان کډوالو او نورو لږکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي او مخه یې ونیسي. د دغه لاریون تنظیموونکي ازادي راډیو ته وایي د لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملتپال فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ګورو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې حواله باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې حواله باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو وغوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دې نه تنګوي. د دې سره سره موږ د افغان نجونو باندې د تعلیم بندیز او د ښځو باندې د کار بندیز په حواله باندې هم خپل خبرې هلته وکړلې، خپلې مطالبې مو وکړې.
فورس دس اپیرنگ دفتر نتر ملګرو ملتونو سازمان یونایټډ نیشن پورې په لوسو په لانګ مارچ وکړو. بیا د دغه لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانې مخته یو پراخه لاریون وشو. پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قومونو کشمیریانو بلوڅانو او سندانو هم ګډون درلودلو. بیا په څلور بجې باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قومونو سندیانو بلوڅانو او کشمیریانو هم ګډون درلودلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان ظالم فوج د غورځنګ په ملګرو ناروا شدود او دی پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په غبرګون کې دغه اقدام تر سره کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا افغانستان کې د مهال د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواخونو ته په اشاره وایي سکه کالي افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو له ډلې 113 تنه نیول شوی دي. وایي دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتواله ښیي او د نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو په بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. طالبان بیا بیا د بشري مرستو په وړاندې په خنډ تورن شوي دي، خو دوی دا ادعا رد کړي. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخواني مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا خیانت نومیږي د ارګ پخوانی ویان نجیب الله آزاد پکې د خپلو ادعاو شواهدو او مستندو ثبوتونو په اساس د ده په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوي سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې د یو پوهنتون استاد دی په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانۍ ماڼۍ، امنیت شورا، حرم سرای لومړي نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې ترسره شوي. په یوولسو فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعاوې لري چې تر اوسه یې هیڅ پخواني چارواکي په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخواني واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویان یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یوولسو فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په هکله چې کومې معاملې سوي دي په مستند ډول یې ټولې راخیستي چې چا د چا سره کله کومې معاملې وکړې تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو او امنیتي دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباوه، چا چا ته کله زنګونه ووهله او غوښتنې وکړې یا اوامر صادر کړل تر څو سیمې ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پرېښول سي او د څه لپاره پرېښول سي. د دې تر څنګ په 15 اگست باندې د سقوط څو ساعته وړاندې کومې موټرې د چا موټرې ارته را نوتلې او څومره میلیونه ډالر یې له ارګه وایستله، دا ټول مستند شوي دي.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې نښې او علامې داسې ښکاري چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه جوړه وکړي او له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخې بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. همدارس د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر هم تیره اونۍ سعودي ته د 93 ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاري کړ او ټینګار کړی چې کله سعودي سره سوله وشوه شپږ یا اووه نور اسلامي هیوادونه به هم اسرائیلو سره اړیکو جوړولو ته راوړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو له مخې یې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن له ریاض سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې محکمه الهام د اکتوبر تر وروستۍ وو د توقيف امر غزولې لاټک زندانه اډیاله زندان ته لیږدول شوې ده. د اسلام آباد استیناف محکمه امر کړو چې عمران خان نسبتا خو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیاله زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي وو. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیرو سره لیږدول شوی او په زندان کې به یو تن څلوریست ساعته ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیسیون لخوا له منځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واک نه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا 95 قضیو کې زندان ته واستو. نه یوازې دا بلکې هغه به 50 کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم لزانه سره ونه لري. د کرونا له وبا وروسته بنگلاديش د ډینګي تبلو سخت چپی سره مخ دی چې هلته ورنه وروسته او دریو میاشتو کې 909 تنه مړ شوي دي. د بنگلاديش د عامې روغتیا وزارت له قوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 138,000 نه وخت او په روغتونو کې د ناروغانو د درملنې بریسترونه کم شوي دي. دا په بنگلاديش کې له تیرو 23 کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپری کولو کمپاین تر څنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پاڼې هم سره راواړو نو د افغان ځواکونو پخوانی سرتیری چې د هلمند جګړه کې چاودنې ترې د دواړو سترګو رڼا اخیستې او وړماو نه یې په جرمني کې د یو ویش هیوادونو ترمنځ د ځغاستې په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل، اوس یې اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټول افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو پیغام کې ویلي د ده د سیالیو ټوله ګټه به افغانستان کې کونډو یتیمانو او واجلو ناروغانو ته له دې وروسته ورکول کیږي. همداراز د اتا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغلی په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. ښاغلي اتاولا شګیوال ته په هالنډ کې دوه پانګوالو 200,000 ډالر نغد مرسته ورکړي. په دې لټ کې میرسید دهقان د 500,000 ډالر مرستو اعلان کړی دی خو دستي ساتي د 125,000 ډالرو نقد چک سپارلی. بل سوداګر حیات الله هم د 15,000 ډالرو چک سپارلی. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغسې کارونو لپاره کیدای شي ودانۍ جوړې کړي، مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیاو برابرولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس ملاتړ ته اړتیا لري. د کوزي پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تېرې اونۍ دوه ویډیوګانې له سختو غبرګونو سره خپرې شوې. په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له ملاتړه برخمنه قبایلي جرګه د پاکستاني ادارو پر ضد د یو فیسبوکی پوسټ پر سر د ځایي خبريال میراج خالد وزیر د کور رانولو او لسیمینه د شړلو پریکړه یې کړې. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پاکستانی پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلې گزارونه او تشدد کوي. د ملي ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگسالاري ته وده ورکړي، ځکه سیمه ییزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپه خوله ده. خبریال گوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قلي اردو قمندان د حکومت پلوه سپینګیرو یوه جلسه وربللې او امر یې ورته کړی و چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو پخوانی رواج بیرته راژوندی کړي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم، موسیقي، هنر، تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته، خو دا برخې طالبانو د خپلو تبلیغاتو لپاره وقف کړي. په افغانستان کې تلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونه تړلي، لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پرېښی او د دوی لپاره جوړې شوې ادارې یا تړل شوي دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای، او مې شکر خدای چې ازادي شو، اوس په آزاد فضا کې به ژوند کوو. ته د شي شکر او پاسه پلیز خدای، زه خدای ته داري کوم، ټول تختی روان دی، زه ګوره بوټه مې پاتې شو په ګور کې خپلو سه والا وته لاره ته مت سره ما و سال پر راځي محمد جی او شل کار کار کړی دی څنګه وکم پلیز خدای.
د طالبانو لبیا راته ګروستا د ملي ټلویزیون د تھیټر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څکې. په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنې جوړې کړې چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوخه تنظیم شوې وي.
د رنګ او د رویې نه داسې دی لکه پښتین ولادیمیر پوتین.
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقۍ ځای مشاعرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونه نیولې. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي برخه له بهقي دولتي چاپخونې سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیرې شل کلنې جګړې تاریخ ولیکي او چاپ کړي. خو د ملي تلویزیون د هنر او تمثیل برخې یو شمېر ممثلین چې یو شمېر لا هم افغانستان کې پراته دي، د سټیج پر سر طالبانو ته له سکوت وروسته د افغانانو د وطن پرېښودلو په تړاو تمثیلونه کوي. له افغانستان نه د باندې هنرمندان دا د افغانستان د هنري راتلونکي لپاره سختې شېبې بولي.
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هغه د سینما او هنر په برخه کې همدومره باید وایم چې ترکاڼي د ویزو کار نه دی. سینما، تیاتر، موسیقی او به یو تعداد خلک وایي چې سینما یعنی څه. سینما هغه سینما ده چې نن هالیوډ دی که امریکا ده که بالیوډ دی که هندوستان دی، وګوري چې کوم ځای ته.
تیر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولی شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انځور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کړي. خو اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غوندې مکمل کار ولیدلې او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډراما او تیاتر کې موږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري.
بل خوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو، دري او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي. دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو، تاریخي ځایونو او نظامی ځایونو ته د ثبت او تخنیک لپاره مختلفو وسایلو سره لاسرسی لري. دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پخانی فلم د یوې مشهورې سندرې په کمپوز ده.
سمسور بهار دی وطن وطن، جانان سنگار دی وطن وطن، راخبور سهار دی وطن وطن، رنگین گلزار دی وطن وطن، قاتل تغدار دی وطن وطن، زمونگ افتخار دی وطن وطن.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سر ټکوي او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړی.
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب، ټیکټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځان ته وراړولی چې د برلین الکزاندر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل، خو هغې رد کړ. هغه چې له اتو کالو راهیسې برلین کې اوسي او د ټیکټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري یادیږي، د سپتمبر په 23 خپلې ملګري ته له سیلانیانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولي وو، خو مایا د نامعلوم علت له مخې دغه وړاندیز رد کړ. اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسه یي ادبیاتو د نامراده مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون، رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او دغه د تللي معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو. مګر دغه الک خلک د خپل تللي مینې په تړاو له نیوکو منع کړي او د هغې د پرېکړې درناوي ته یې وربللي. او دا ونیم درته د نړۍ جالب او پسله پوری سره سپړم. د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې پیسې امریکایي میلیارډران لري، خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستره ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده. د سیند پر غاړه ودانه د نور الایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت ده، چې سپین دیوالونه، طلایي ګنبز او منارې د خلکو سترګې برېښوي. د اټکل له مخې دې ماڼۍ 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولې او 1.4 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی، چې 1,000 خونې او 250 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یوه وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدای شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدای شي او 15 د لمبا ستر حوضونه لري. پاچا په خپله تبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1540 انتیک فانوسونه لګېدلي او د برونای ولس یوازې هر کوچني اختر کې 3 ورځې لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونای پاچا بل ریکارډ هم لري، هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري، چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت 3 میلیارد ډالرو نه زیات دی. او په داسې حال کې چې له سیمې سره د ریل لیک له لارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی، خو چین د خپلو خلکو د ورځني ترانسپورت لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یو کش شوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او 7.5 کیلومتره لار وهي، چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل، درېدل، د دروازو خلاصېدل هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مغناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ راډیو نننۍ اومه ورځ هم پای ته رسو. په لامو سپارم د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرېږم.
ببرك مسكي او خوشالي كري وطن ترايس ببرك مسكي او خوشالي كري وطن ترايس يتيم فشان سلبوني وليما ووطن ترايس رادا رادا فري زدال ريه وطننا وطنيه خاليد رادا رادا فري زدى نور وطننا ووطن ترايس ناول تنها پس ما یاری وطن تراسا کا خو نظر کی شپ قونی ولی دنا وطن تراسا کا خو نظر کی شپ قونی ولی دنا وطن تراسا راجا راجا پریگ دا دالری